شبر میزبان شماست. خوش آمدین احمد شبر.
احواز صاحب مننه تاسو له خپرونې ستړي مشي د ازادي راډیو د اتو بجو د خپرونې دا اوریدونکي هرکلی کوم. دا خپرونه په منځنۍ صفه دولس شپږنوي په ټول افغانستان کې خپرې شي او په انټرنیټ کې زموږ خپرونې په ازادي راډیو ډاټ کام کې نیولی شي. په دې خپرونه کې به وړاندې واورئ چې د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي چې د ولسي جرګې د کاندیدانو له لست څخه ایستل شوي کسان د کاندیدېدو هیڅ چانس نه لري او ښایي په لسګونو نور کاندیدان هم له لست څخه وایستل شي. دا به هم واورئ چې د افغانستان د شفافیت د څار بنسټ وایي چې هغه پیسې چې د اداري فساد په سلسله له افغانستانه بهر انتقال شوي دي باید بیرته هیواد ته راوړل شي. د نورو مطالبو تر معرفي مخکې خبرونه. په جلال آباد کې د داعش یوه ډله نیول شوې. د هرات یوه هنري ډله چې د انځورونو له لارې خلکو ته د سولې پیغام رسوي کابل ته ورسېده او واشنگتن د ایران لپاره ځانګړی استازی وټاکه. د خبرونو تفصیل. د ننګرهار ولایت چارواکي وایي ملي امنیت په مرکز جلال آباد کې د اسلامي دولت ډلې یوه اووه کسیزه شبکه نیولې ده. د ننګرهار ولایت مطبوعاتي څانګه په یوه خبر پاڼه کې وایي چې دا شبکه د ملي امنیت د ځانګړو ځواکونو د عملیاتو پر مهال ونیول شوه. خبر پاڼه زیاتوي چې دې ډلې غوښتل د هیواد د خپلواکۍ د نهه نوي کلیزې پر پلان شویو مراسمو انتحاري حملې وکړي. خبر پاڼه زیاتوي چې نیول شوي کسان پرون په یوه خبري غونډه کې خبریالانو ته وروښودل شول او په خبر پاڼه کې همدا راز یادونه شوې چې نیول شویو کسانو پر خپلو جرمونو اعتراف کړی. د بخښنې نړیوال سازمان یا امنیسټي انټرنیشنل په کابل کې د زده کړو پر یوه مرکز انتحاري حمله جنګي جنایت بللی دی. د چهارشنبې په ورځ د کابل په دشتي برچي سیمه کې د کانکور د تیاریو په یوه کورس کې ځانمرګ برید څلور دېرش کسان ووژل او لږ تر لږه شپږ پنځوس نورې ټپیان کړل. کاناډا هم د مهدي ماوود پر ښوونځي برید خندلی دی او د برید د قربانیانو له کورنیو سره یې خواخوږي څرګنده کړې ده. په کابل کې د کاناډا سفیر فرانسوا ریوست په یو خبر پاڼه کې ویلي دي چې دا حمله د افغانستان او انسانیت د دشمنانو کار دی. د بغلان امنیتي چارواکي وایي چې په دې ولایت کې د وسلوالو طالبانو پنځه ویشت جنګیالیو ته مرژوبلا اوښتې ده. د بغلان امنیه قمندان مل پاسوال اکرام الدین سره یې ازادي راډیو ته وویل په کیلګي سیمه کې له افغان ځواکونو سره په جګړه کې شپږ وسلوال طالبان مړه او نه نور ټپیان شوي. په بورکې ولسوالۍ کې پنځه وسلوال د افغان ځواکونو په عملیاتو کې او په مرکزي بغلان ولسوالۍ کې پنځه نور وسلوال طالبان د خپل ماینده چاودنې په پیښه کې وژل شوي دي. ښاغلي سره زیاته کړه چې په دې نښتو کې و دولتي سرتیري هم ټپیان شوي دي. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. یوه هنري ډله چې غواړي د خپلو انځورونو په وسیله خلکو ته د سولې پیغام ورسوي پرون له هرات څخه کابل ته ورسېده. د هنر سالار په نوم د دې ډلې غړیو خپل کار د هرات ښار پر دیوالونو له انځورونو څخه پیل کړی. د دې ډلې د همغږۍ د چارو مسؤول ذبیح الله مدبر وویل دوی په خپلو انځورونو کې د خلکو غوښتنو ته انعکاس ورکوي.
امی صدای مردم هستیم از طریق تصویرای دیواری.
موږ د خلکو आवाज یو چې پر دیوالونو د تصویرونو لاله د ورځې تصویر کاشو. موږ هغه څه رسمو چې خلک غواړي او نړیوالو ته شیو چې افغانان له جګړې انتحار او چاودنو څخه ستړي شوي دي او نور نو سوله غواړي. د هنر سالار هنری ډلوی د هیواد اول ولایتونو ته سفر وکړي او د جګړې شکیلو خواو ته د سولې پیغام ورسوي. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو د ایران لپاره د یو ځانګړي استازي ته ګمارلو اعلان وکړ. براین هوک چې اوس مهال د بهرنیو چارو په وزارت کې د پالیسۍ د پلان جوړولو مسؤل دی د دې کار لپاره ګمارل شوی او دنده به یې د تهران له اټومي موافقې څخه د واشنگتن له وتلو وروسته پر ایران د فشار زیاتولو د چارو اداره وي. ښاغلی پومپیو پرون په یوه خبري غونډه کې وویل چې هوک به د ایران پر وړاندې د اقدام د ډلې په نوم د یوه نوي بنسټ مشري کوي او په دې برخه کې د امریکا د حکومت د بیلابیلو ادارو چارې به سنبالوي او څار به پرې کوي. پومپیو زیاته کړه چې نوی بنسټ به له هغو هیوادو سره چې د ایران د ګواښونو په مسله کې له واشنگتن سره ګډ نظر لري د امریکا پالیسي همغږي کړي. په دې خبري غونډه کې ښاغلی هوک وویل د ایران حکومت تل د بې ثباتۍ او تشدد عامل وو خو د زیاته کړه چې د امریکا نوې تګلاره به د ایران لخوا ټولو پیښو ګواښونو ته ځواب ووایي. ولسمشر دانالد ترامپ په می میاشت کې لشپژو پیاوړو قدرتونو سره د ایران له اټومي موافقې د امریکا وتل اعلان کړل او پر دې هیواد د بندیزونو د بیا پیل خبرې ورکړ. په تاجکستان کې یو تن پر ټولنیزو رسنیو ولسمشر ته د سپکاوي او د حکومت نسکورولو ته د خلکو د هڅولو په جرم په 15 کاله بند محکوم شو. د خبر د محکوم دیرش کلن عمر مرادوف کورنۍ ورکړی دی. د خوتلان ښار د محکمې یوه چارواکي چې نه یې غوښتل نوم یې افشا شي ویلي، مرادوف چې په تیرو دوو کلونو کې په روسیه کې کار کاوه خپلې لیکنې د روسیې پر یوه ټولنیزه رسنۍ خپرولې. هغه د شنبې په ورځ خپل پلرني ټاټوبي کولاب ته د راستنېدو پر مهال ونیول شو. او روسي خبر دا چې په اروپا کې د امنیت او همکارۍ سازمان د مالدو هیواد په یوه بیلتون پالیسمه کې د روسیې د نویو پوځي تمریناتو په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده. له سیند څخه د اوشتو په نوم دا پوځي تطبیقات په ترانس نیستیر سیمه کې ترسره کیږي. د اروپا د امنیت او همکارۍ سازمان وایي چې څارونکو ته یې د دې تطبیقاتو د لیدو اجازه نه ده ورکړل شوې. ازادي راډیو په منځني سپد ولش پښنې په ټول افغانستان کې اوري. د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون مرستیاله د ولسي جرګې د انتخاباتو له لست څخه د حذف شویو کاندیدانو په اړه وایي
د شکایتونو د کمیسیون تصمیم نهایی دی. اتر پخپل کمیسیون هم نشي کولای او بل هیڅ مرجع هم نشي کولای چې د موږ تصمیم ته تغییر ورکړي.
د 15 کسانو نمونه حذف شوي او 15 نور هم د حذفېدو له خطر سره مخامخ دي. د افغانستان د شفافیت د څار بنسټ د رئیس څرګندونې لرو. په دې خبرونه کې د ننګرهار له والي سره غږېدلی یو.
د افغانستان ولسمشر ته ډاډ ورکو چې د آزادۍ ګټونکي د خپلواکۍ ګټونکي د دغه قهرمان هم به زیارت او هم شاوخوا باغ په ډېر ښه شکل سره رغول کیږي.
د افغانستان او ایرلند د کرکټ لوبډلو له راتلونکو لوبو مو خبرو.
لومړی درې شل ورځې به ترسره کیږي، له هغې وروسته درې ورځنۍ نړیوالې لوبې ترسره کیږي.
او د ماشومانو لپاره په ځانګړي پروګرام کې د شری ناروغۍ په اړه د متخصص ډاکټر څرګندونې لرو.
نظر نورو د ماشومتوب د دورې نورو امراض ته شری ډیر خطرناک ده، د مړینې سبب کیږي.
د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو خپلواک کمیسیون وایي چې د ولسي جرګې د کاندیدانو له فهرست څخه ایستل شوي کسان په انتخاباتو کې د کاندیدېدو هیڅ چانس نه لري. د شکایتونو کمیسیون هم همداراز وایي هغه کاندیدان چې خبرداری ورکړل شوی دی که خپلې حقوقي قضیې فیصله نه کړي نو شاید د هغوی نومونه هم د میزان د 28مې د انتخاباتو د کاندیدانو له فهرست څخه ویستل شي. د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون د روسي فهرست په وړاندې په ځینو ولایتونو کې یو شمېر احتمالي کاندیدانو اعتراضونه پیل کړي او په ځینو ځایونو کې خو یې لوی لارې هم بندي کړي دي. احمد تکل په دې اړه نور تفصیل درکوي.
د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون ټینګار کوي چې د ولسي جرګې د انتخاباتو د کاندیدانو فهرست وروستای دی او نه بدلیږي. د کمیسیون نږدې دوه اونۍ مخکې د ولسي جرګې په انتخاباتو کې د ګډونوالو کاندیدانو له فهرست څخه د 15 کسانو نومونه حذف کړل او 45 نورو کسانو ته یې خبرداری ورکړ چې که پر دوی لګېدلي تورونه سپین نه کړي نو نومونه به یې حذف شي. د دې پریکړې په وړاندې سمدستي په کابل او ځینو ولایتونو کې اعتراضونه پیل شول چې تر اوسه پورې هم روان دي. خو د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون مرستیالې همایرا حقمل ازادي راډیو ته وویل چې د دوی پریکړه نه بدلیږي.
د شکایتونو د کمیسیون تصمیم نهایی دی. اتر پخپله کمیسیون هم نشي کولای او بل هیڅ مرجع هم نشي کولای چې د موږ تصمیم ته تغییر ورکړي. زه خلکو ته اطمینان ورکم چې هغه 15 تنه چې اخطاری خسته دی د شکایتونو د کمیسیونه هغه به هم حذفیږي که چېرته دوی هغه حقونه د خلکو چې دوی ضایع کړي دي، هغه ځمکې د خلکو چې دوی غصب کړي دي، هغه د قتل دعوې چې دوی د خلکو سلیري که د انتخاباتو څه ورځې پورې دوی هغه حل و فصل نه کړي، دوی به هم په همدغه لاره ځي او حذفیږي به.
لورستی فهرست څخه پر حذف شوی او کاندیدانو د حقوقي داوو او خپل سر وسلوالو ډلو د لرلو په ګډون بیلابیل تورونه لګول شوی. د حذف شوی او کاندیدانو پلویانو په کابل او ځینو ولایتونو کې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د دفترونو مخې ته د مدني اعتراضونو په نوم غونډې جوړې کړې، خو هلته یې د انتخاباتو دواړو کمیسیونونو او حکومت ته ګواښونه وکړل. دوی ګواښ کاوه چې که د شکایتونو کمیسیون خپله پریکړه بدله نه کړي، نو اعتراضونو ته به دوام ورکړي او د انتخاباتو د کمیسیونونو دروازې او لویې لارې به بندې کړي. د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون مرستیاله میرمن حقمل وایي چې د څو محدودو حذف شویو کسانو پلویانو د ټولو هیوادوالو امنیت له ګواښ سره مخامخ کړی، او زیاتوي چې دا اعتراضونه د دوی د پریکړې رښتینولي ثابتوي.
دوی خلک تهدیدوي په افغانستان کې د ټاکنو ملي پروسه د چالش او خطر سره مواجه کړی ده، لارې بندوي، ملکي کارمندان خپلو دندو ته د تګ نه محروموي. خو دغه ډېر ښه ثبوت دی په هغو تصامیمو چې د شکایتونو کمیسیون نیولی دی.
میرمن حقمل وایي د ولسي جرګې د انتخاباتو لپاره د کاندیدانو له فهرست څخه د 15 کسانو نومونه د کمیسیون د صلاحیتونو په رڼا کې او د قانون له احکامو سره سم ایستل شوي دي. میرمن حقمل پر افغان حکومت غږ کوي چې د دې زورواکو مخه ونیسي او مرسته وکړي چې انتخابات پر خپل وخت ترسره شي. د افغانستان حکومت او ولسمشر اشرف غنی ویلي دي چې د ولسي جرګې انتخابات به هرومرو کېږي، خو د سیاسي چارو ځینې څارونکي اندېښمن دي چې د ولسي جرګې د انتخاباتو پر وړاندې پر تخنیکي ستونزو سربیره سیاسي ستونزې هم خورا زیاتې دي او دا ویره شته چې ترسره نه شي.
زما رایه زما حق.
د میزان د 28 د انتخاباتو لپاره ځانګړي خبرونه
د دوشنبه او جمعې په ورځو له آزادي رادیو.
د افغانستان د شفافیت د څار بنسټ په دې هیواد کې د میلیاردونو ضایع شویو ډالرو د بیرته راګرځولو غوښتونکی دی. د دې بنسټ رئیس اکرام افزلی په کابل کې په خبری غونډه کې پرون له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې په دې برخه کې باید له افغانستان سره مرسته وکړي. اکرام الله اکرام له کابل راپور لري.
د افغانستان د شفافیت د څار بنسټ مسولین په دې هیواد کې د میلیاردونو بې ځایه مصرف شویو ډالرو په اړه سخت اندېښنه لري. د دې بنسټ رئیس اکرام افزلی د پنجشنبه په ورځ د فساد په وړاندې د مبارزې او د پایدار پرمختګ په نوم په یوه ناسته کې په سخت لهجه وویل چې د افغانستان پخوانی ولسمشر باید د تورو پیسو د ترلاسه کولو په اړه خلکو ته سپیناوی ورکړي.
نړیواله ټولنه هم ورته کتله، پول بسیار هنگفت به افغانستان آمده. این پول هایی که دزدی شده ما حساب از ایران میخواهیم و همچنان از جامعه جهانی میخواهیم که با حکومت افغانستان در این راستا کمک بکنه. این پول نباید در دبی بانه، این پول نباید در استانبول بانه، این پول نباید در دلویر بانه، این پول باید پس باید بر بگرده به افغانستان.
د په خبره نړیواله ټولنې د دې پیسو د غلا پر وخت یوازې ننداره کول او د دې کار مخنیوي ونه کړ. و مو غختل په دیړه د پخوانی افغان ولسمشر حمید کرزی د دفتر نظر هم ولرو خو ونه توانیدو. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د اقتصاد وزارت د معلوماتو لمخې په سلو کې 1550 افغانان د فقر تر کرخې لاندې ژوند تیروي. همداشان د شفافیت د څار بنسټ موندنې ښیي چې 3.3 میلیون افغانان اړینو او عاجلو مرستو ته اړتیا لري. د راپورونو په اساس په تیرو څو کلونو کې یوازې امریکا د افغانستان د بیا رغونې لپاره 1.6 میلیارد ډالر مرسته کړې ده. همداشان شمیرې ښکاره کوي چې د کار په شرایطو برابر له 15 میلیونو افغانانو نه 9 میلیونه یې بیکار دي. د یادولو وړ ده چې لا هم روښانه نه ده چې افغانستان سره مرسته شوي څومره اندازه پیسې ضایع شوي دي. بلخوا په افغانستان کې د جی آی زیډ رئیس هافمن په دې غونډه کې وویل فساد په افغانستان کې د پرمختګ مخه ډپ کړې ده. نوموړي زیاته کړه چې له فساد سره په مبارزه کې افغان حکومت ملاتړ کوي او باید په دې برخه کې روښانه دریز تر لاس لاندې ونیول شي. سیستم جوړونه، د پروسیجرونو ساده کول، اطلاعاتو ته لاسرسی حق غوښتنه او حق ته لاسرسی په یو ډول د قانون پلي کول او د مفسدینو محاکمه کول له فساد سره د مبارزې اساسي لارې چارې بلل شوې دي.
د ننګرهار ولی حیات الله حیات وی چې ساش کال به هم په جلال آباد کې د خپلواکۍ جشن په ښه ډول سره ولمانځل شي. ښاغلي حیات ازادي راډیو سره په مرکه کې هغه راپورونه رد کړل چې ګوندې د مراسمو پر مهال په اورلوبه بندیز لګېدلی، خو نوموړي وویل چې آتشبازي او اورلوبه به هر چیرې نه بلکې په یو مشخص ځای کې ترسره شي. ننګرهار والی دغه شان وویل چې د راتلونکي کلونو لپاره د افغانستان د ازادي غوښتونکي پاچا شاه امان الله غازي مقبره به هم په ډېر ښه ډول ورخول شي. د ښاغلي حیات سره زموږ همکار اجمل تورمان مرکه کړې او په سر کې ورڅخه په جلال آباد کې د خپلواکۍ جشن د نمانځلو د تیاریو په اړه پوښتنه کړې.
موږ د جلال آباد او د ننګرهار ولسونو ته اطمینان ورکو چې د دوه سرخنده ځواکونه انشاءالله تر خپل وسه پورې د امنیت په تامین کې بوختي او د استقلال د ورځ د لمانځلو او همدارنګه د اختر د خوښۍ د ورځ د لمانځلو لپاره به دوی ته ډاډمن امنیت خوندي کړي.
بله جناب والی صاحب، تیر وخت استقلال یا د خپلواکۍ په جشنونو کې دغه جشن په ډیر ښه ډول په ننګرهار کې لمانځل کېدو، د ننګرهار وروستۍ نام نه خو دغه جشن نه کم رنګ کوي سږ کال
څومره چې زه تر اوسه وینم الحمدلله د تیر په څیر باندې ولسونه په ډېرې جذبې سره د افغانستان ملي بیرغ د شاه امان الله خان غازي تصویرونه د ولسمشر په مختلفو واټونو کې لګولي، حتی پر ریکشو باندې، په دکانونو باندې، په مختلفو ځایو کې هغه ضروري تیاری چې ورته په کار دي په جوش و خروش سره روان دي. حتی د شپې د خانه د دې په خاطر چې د ورځې ګرمي وي ډېری ځوانان سره یو ځای کېږي، دو پاتلونو ډولونو او مختلفو خوښیو سره په مختلفو واټو کې راغونډېږي تر څو ښاریانو ته او د ښاریانو سره او د ننګرهار د اوسېدونکو سره ورځې په مناسبت خپلې خوښۍ شریک.
بله جناب والی صاحب، آیا دا راپورونه رښتیا دي چې تاسو د خپلواکۍ د جشن د لمانځلو پر مهال په اورلوبې باندې بندیز لګولی دی؟
نه، هیڅکله نه، حتی برعکس، موږ د دغه جشن لپاره ځانګړې اورلوبه ترتیب کړې ده. ولې په دې کې شک نشته ده چې اورلوبې یوازې په خوندي ځایو کې اوسي. موږ په ولسونو باندې پخوا هم په خوښۍ کې غږ کړی، اوس هم پرې کړی ده چې د امنیتي تدابیرو د ښه ټینګښت لپاره په هره کوڅه او هر کور کې باید اورلوبې نه وي. اورلوبه په یو منظم ځای کې وي چې د دې خوښیو دپاره، د استقلال د راتلونکي ورځې دپاره هم دلته د قصر شاوخوا اورلوبې پلان شوي دي او انشاءالله چې ټول ښاریان به ترېنه خوند واخلي.
بله جناب والی صاحب، وروختۍ پوښتنه هغه ده چې په ننګرهار کې په ځانګړي ډول جلال آباد کې چې د خپلواکۍ جشن په ډېر ښه ډول لمانځل کېږي، یو دلیل هم شاید دا وي چې د افغانستان خپلواکۍ ګټونکي پاچا مقبره په جلال آباد کې ده، د غازی امان الله خان. د دغه مقبرې د جوړولو لپاره هم ولایتي ادارې پلان درلود او د مقبرې شاوخوا ځمکې د غصب په اړه راپورونه موجود دي. داسې څه موجود دی او تاسو څه پلان لري د مقبرې جوړولو لپاره؟
سره تاسف سره باید وایي د دغه قهرمان غازی مقبره به ډیر په خوانه هم شاوخوا یو خپل مقبره راغول شوی وای. ولې د هغه وخت نه چې موږ راغلي دلته د ولسمشر په ځانګړي هدایت په اساس باندې د سروې ټیمونه راغلي وو، مکمله سروې د دې ساحې وکړله او د افغانستان ولسونو ته ډاډ ورکوو چې د ازادۍ ګټونکي، د خپلواکۍ ګټونکي د دغه قهرمان هم به زیارت او هم شاوخوا باغ په ډېر ښه شکل سره رغول کېږي. ولې د استقلال د ورځې لپاره هغه ضروري تدابیر او رغول چې په کار دي هغه ټول شوي دي. د غصب په اړوند باندې تر اوسه داسې کومه قضیه چې د دې شاوخوا ځمکې غصب شوي موږ سره نشته. ولې د دې اطمینان درکوم چې دا ځای او یا نور هغه ځایونه چې هغه د خلکو له خوا نه غصب شوي دي یا د زورواکو له خوا نه، ولسونو ته د دې اطمینان ورکوي چې هغه بېرته خپلو اصلي خاوندانو ته سپارل کېږي او موږ پرې باندې جدي کار شروع کړل.
په جلال آباد کې مو د خپلواکۍ د جشن د لمانځلو په اړه د ننګرهار د والی حیات الله حیات څرګندونې واورېدې. نن د اسد شپږویشتمه ده او بل سبا په افغانستان کې د استقلال د جشن ورځ ده.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډې اخیستل د ولسونو حق دی.
دا ساجر رو پروانه خبرونه کې باوړاندې واوري چې د لمر په انرژي یو الوتکه څنګه کار کوي. خو اوس په د نړیوالو چاپی خبرونو پانه راوړو چې په خپل تازه غنو کې د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي. دغه چاپی خبرونو ته صفی الله سنګزی کتنه کوي.
ګڼو لویدیځو مطبوعاتو په کابل کې د کانکور د امادګۍ په یو کورس د چهارشنبې ورځې په مرګونی برید او د غزنی د جګړې په اړه مقالې لیکلي دي. واشنگتن پوسټ لیکلي د کابل په لویدیځ کې د کانکور د امادګۍ د کورس ټولې 500 څوکۍ له شاګردانو ډکې وې چې ترمنځ یې یو ځانمرګي بریدګر حمله وکړه. واشنگتن پوسټ موعود کورس ته نږدې د یو نانوای د شاګرد محمد رضا حسین داد په حواله لیکلي چې یو زړه بوګنونکې صحنه وه، جسدونه او وینې وې چې ټول ځای نیولی و. ورسپانه لیکي د بریټ په ماخام یو ډله ځوانان چې د غنی حکومت یې ملامتو او غوسول د موعود د کورس تر شا د قربانیانو د درناوي په پار شمې بلې کړې. داعش ډلې د پنځمې پر ورځ د دې بریټ مسولیت په غاړه واخیست. د کورنۍ چارو وزارت مرستیال ویاند نصرت رحیمی ازادي راډیو ته وویل چې په بریټ کې ټول ټال 50 کسان وژل شوي او اویا نور ژوبل دي. واشنگتن پوسټ د همدې مقالې په دویمه برخه کې لیکلي چې د کابل مرګونې بریټ پر غزنی ښار د طالبانو تر 15 ورځېنی پراخ بریټ یو ورځ وروسته وشو. ورسپانه لیکي داسې ښکاري چې د غزنی بریټ د لوی اختر لپاره د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د اوربند هیلې سبوتاش کړې. وال سټریټ ژورنال هم په دې عنوان یو مقاله لیکلی چې د مرګونی تاوتریخوالي زیاتېدو په افغانستان کې د سولې لرلیت خړ کړی دی. وال سټریټ لیکي د کابل مرګونی بریټ پر غزنی د طالبانو ډلې زی حمله او په بغلان کې د طالبانو په لاس د افغان سرتیرو وژنې د اوربند د ټینګښت هیلې ماتې کړې. ورسپانه لیکي لری ښکاري چې افغان حکومت او طالبان دواړه لوري د لوی اختر په مناسبت اوربند اعلان کړي. او نیویورک ټایمز ورسپانه لیکلي د طالبانو لخوا د غزنی ښار تر محاصرې وروسته اوس افغانان له ویرې او محرومیت خبرې کوي. په همدې اړه په مقاله کې راغلي چې غزنویان عاجلو مرستو ته اړتیا لري. د ورسپانه په لیکنه د غزنی اوسیدونکو د اوبو او خوړو له جدي کمښت سره مخ دي او برېښنا هم پرې قطع شوې. نیویورک ټایمز لیکلي سختو ناامنیو اړمنو خلکو ته د مرستو د رسولو بهیر له ګواښ سره مخ کړی. ورسپانه د طالبانو وروستي اعلان ته هم پام کړی چې ویلی دی لدی وروسته د سره صلیب نړیوالې کمیټې امنیت نه تضمینوي. د سره صلیب نړیواله کمیټه د جنگ په لومړی کرښو کې مهمه بشري مرستې کوي.
وړاندې په خبرونه کې د افغانستان د کرکټ لوبو په اړه چې له آیرلند سره لری روانه اونۍ تاسو ته معلومات ترکو خو سو سیمه ایز موضوع راخلو. تاجکستان پر څلورو بهرنیو بایسکل ځغلونکو د وژونکو حمله په تړاو 15 کسان نیولې دي. دا بایسکل ځغلونکي تیر میاشت وژل شوی وو. له بلې خوا د تاجکستان حکومت یو شمېر هغو تاجکانو ته چې په روسیه کې کار کوي د همدې قضیې په تړاو هیواد ته د تحقیقاتو لپاره د سندو امر کړی. په دې اړه د ازادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې د راپور لنډیز احمد تکل اوروي.
د تاجکستان پولیسو پرون وویل 15 تنه مشکوک کسان یې تیرونه په جنوبي ښار نارک کې نیولې دي. په نارک کې چې پر څلورو بهرنیو بایسکل ځغلونکو د دوو تورنو برید کوونکو ټاټو بایدی. یو سیمه ایز چارواکی عبدالرحمن ګلوف ویلي چې نیول شوي کسان فرهاد دولتوف، پلار یې عبدالمومن دولتوف او همداراز بختور صلاح الدینوف، قیام الدین قربانوف او بختیار صالحوف نومیږي. د چارواکي زیاته کړه چې تورن کسان له اصل الدین یوسفوف او د هغه له ورور جعفر سره چې د دې برید پر مهال له دوو نورو مشکوکو کسانو سره یو ځای وژل شوی وو د واتس اپ د ټولنیزې شبکې په وسیله په تماس کې وو. ګمان کیږي چې همدې کسانو به په جولای میاشت کې څلور بهرني بایسکل ځغلونکي وژلي وي. دا د منځنۍ آسیا په تاریخ کې پر بهرنیو سایلانیانو تر ټولو خونړۍ حمله ګڼل کیږي. تاجک چارواکي وایي چې یوسفوف او ورور یې دا 15 کسان چې اوس چارواکو نیولې دي په خپل تروریستي ډله کې شاملې دوته هڅولي وو. د نارک ښار مسؤل عبدالرحمن ګلوف وایي دا کسان تورن شوي چې ولې چارواکو ته د یو پیښیدونکي جرم په اړه خبر نه و ورکړی. نوموړي همدارا زیاته کړه چې د تاجکستان شلو نورو وګړو ته هم چې په روسیه کې کار کوي ویل شوي چې د تحقیقاتو لپاره هیواد ته ستانه شي. حسین عبدالسمدوف چې د دې مشکوکې تروریستي شبکې مشر ګڼل کیږي هم په مسکو کې کارګر وو. د تروریستي ډلې په نارک ښار کې څلور بهرني بایسکل ځغلونکي تر موټر لاندې کړل، وروسته له خپل موټر څخه راکوز شول او پاتې ژوندي کسان یې په چړو ووهل. په دې پیښه کې څلور تنه امریکایان، یو سویسای او یو هالنډی ووژل شول او درې نور بهرنیان ټپیان شول. د دې حمله مسؤلیت اسلامي دولت ډلې یا داعش ومنه او یو ویډیو یې هم خپره کړه چې 15 کسان پکې داعش ته بیعت کوي. هغه کسان چې په دې ویډیو کې ښکاري له هغه تورنو سره چې تاجک چارواکو د مشکوکو تروریستانو په نوم پیژندلي او وایي له پولیسو سره په نښته کې وژل شوي ورته څیرې لري. د تاجکستان حکومت ټینګار کوي چې د دې 15 کسیزې شبکې غړي د تاجکستان د اسلامي نهضت د ممنو ګوند غړي دي او د برید هم د ډلې کړی، خو د دې ګوند مشرتابه د حکومت ادعا به بنسټه او غیر منطقي بللې او رد کړې ده. د تاجکستان اسلامي نهضت په منځنۍ اسیا کې یوازینی ثبت شوی ګوند و چې حکومت درې کاله مخکې د هغه پر فعالیت بندیز ولګاو. د ګوند هغه مهال چې حکومت د یو تروریستي ګوند په توګه د هغه پر فعالیت بندیز لګاو لسګونه سره غړي درلودل.
امروز حقوق هسته ایمون رو تثبیت
لا ازادي راډیو سره اوسي او تر نورو زر د افغانستان سیمي او نړیواله حالات خبر شي.
د افغانستان کرکټ بورډ وایي چې ملي لوبډله له آیرلند سره د لوبو د لړۍ لپاره بشپړ تیاری لري. افغان لوبډله د آیرلند له ملي لوبډلې سره ټول شپږ لوبې په پام کې لري چې لومړی به د روانې دوشنبې پورس وي. د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک ازادي راډیو ته وویل
لومړی درې شل ورځې لري ترسره کېږي. پایل دغه سیالیو چې ده په شلم د اګست، دویمه لوبه په دویشتم او درېمه په څلوېشتم د اګست. له هغې وروسته درې ورځې نړیوالې لوبې ترسره کېږي چې په اوویشتم د اګست، نهه ویشتم او یو دېرشم د اګست به دغه لوبې هم ترسره شي.
د افغانستان ملي لوبډلې د لوبو ته د چمتووالي په ترڅ کې د انګلند له سیمه ییزو کلبونو سره درې تمریناتي لوبې وکړې چې ټولې یې وګټلې. د کرکټ بورډ ویان وای په دې وروستیو کې د تیزو توپا چونکو یا بالرانو د پیژندنې لپاره یو پروګرام عملي شوی چې نتیجه یې ډیره مثبته وه. فرید هوتک وویل چې کرکټ بورډ دا ځوانان د راتلونکي لپاره روزي او پانګونه پرې کوي. د لمر انرژي په افغانستان کې زیاته شوې. په نړۍ کې هم له دې انرژي استفاده په ډېرېدو ده. پر همدې انرژي مو د وی الوتکې له الوتو عصمت څاروان په دې راپور کې خبروي.
د لمر په انرژي چلیدونکې یوه بی پیلوټه الوتکه په لومړني الوت کې 15 ورځې او 30 ساعته په هوا کې پاتې شو او د اوږده الوت ریکارډ یې جوړ کړ. د بریتانیا د ټلیګراف راسپانی د راپور لمخې دی بی پیلوټ الوتکې چې زیفر اس نومیږي یو ساعت کم شپږ ویش ورځې لمځکې څخه 10,000 فوټه لوړ پرواز وکړ. تر دې وړاندې دومره وخت الوتکه په هوا کې نه ده پاتې شوې. دا بی پیلوټ الوتکه په هوا کې له درې اونۍ تیرولو وروسته پر مځکه کښېنسته. تر دې په خوا د بی پیلوټ الوتکې د اوږد الوت ریکارډ چې په 2015 میلادي کال ثبت شوی و 14 ورځې و. په 2015 میلادي کال زافر بی پیلوټ الوتکې دا ریکارډ جوړ کړی و. د دې لپاره چې دا الوتکې تر وریځو لوړې الوزي د لمرینې انرژي پینلونه یې ژر او اسانه چارجی شي. ایربس کمپنۍ غواړي چې نورې اسمیشتي الوتنې هم وکړي.
تاسو ل پیغامونو
د ایلمند ولایت د ناویو د ولسوالۍ بازار او د سیمه څخه دا خبرې د ازادي راډیو سره پیغام پرېږدم چې د ایلمند ولایت د ناویو د ولسوالۍ چې عمومي لار د ګرمسیل د ازارجل تا د خانشین د شو د ولسوالۍ د کلاګي پر ولسوالۍ څخه فرار تر مرکز د امبرسه د دوه ایسا پاک د شه د امبر منځوري راغلي د خپل ورتور چارواکو په دې څخه داخلا کوي تر اوسه پورې د سړک پاک دی او ټول خلک د او د دغه مصیبت سره مخ دي. موږ تر اوسه د نړۍ په سوالي کې په سرکټي تاریخ څخه تر څه د په ټول ناو کې به یو ګټي هم څو د پاره پیدا نه کی. خو موږ د دولت د ورتور چارواکو دا تقاضا ده چې دا سړک تر ازارجو ته پورې د امبر کې چې د درو ولسوالۍ لار ده او د موټرو غروبر پر ډېر دی د خلکو رفامت تر فکر رفامت پر ډېر دی. زه له پناه فریدی د سردی له سوالۍ نه د اشرف غنی صاحب څخه کوم کار وکړ او کلار نه دی کړی. نو ډېر خوشاله یم دا چې رسد زمبدي ته خلک ودلې دي دا چې هم د خلک کړی نه دی.
تاسو باید دا څرګند به افغانستان پیدا شي چې له تاسو سره مسایده یو خل کال عمر ولري او د غازمان الله خان د میړانې او د افغان ملت غیرت هغه شعارونه او د هغه وخت کې افغانانو ته بیان شي. دا د اوسر په غزني د ولایت کې بلان دی ولسوالۍ د شینکي د کلي اوسېدونکو هم چیرلم په تیاران کې ژوند کوم.
ستاسو پیغام ستاسو نظر دی.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولس پښ نوې په ټول افغانستان کې اوري. په کابل، مزار شریف، هرات، لشکرګاه، کندهار، کلات، خوست، ګردیز، جلال آباد، اسداباد، پارون، پل علم او غزنی ښارونو کې ازادي راډیو د اف ام په 3.5 نیول شي. د ازادي راډیو پر روانه خبرونه کې وړاندې 19 پروګرامونه لرو او 219 پروګرامونه لرو. په یو کې د شری د ناروغي په اړه د متخصص ډاکټر څرګندونې اوریدلی شي. دا پروګرام ماشومانو ته ځانګړی شوی دی او بل د کور کلی 19 پروګرام لرو او پکې د بخښنې په اړه د خلکو نظریات در سره شریکوو. ازادي راډیو د سهار لوو د ماښام تر 2 بجو پورې په منځنۍ صفه 12:00 په ټول افغانستان کې 8:30 شوې لنډ خبرونه. د ننګرهار ولایت چارواکي وایي ملي امنیت په مرکز جلال آباد کې د اسلامي دولت ډلې یو وکسیزه ډله نیولې ده. د ننګرهار ولایت مطبوعاتي څانګه په یو خبر پاڼه کې وایي چې دا شبکه د ملي امنیت ځانګړو ځواکونو د عملیاتو پر مهال ونیول شوه. خبر پاڼه زیاتوي چې دې ډلې غوښتل د هیواد د خپلواکۍ د 99 کلیزې پر پلان شویو مراسمو انتحاري حمله وکړي. د بخښنې نړیوال سازمان یا امنیسټي انټرنیشنل په کابل کې د زده کړو پر یو مرکز انتحاري حمله جنګي جنایت بللی دی. د چهارشنبې په ورځ د کابل په دشتي برچي سیمه کې د کانکور د تیاریو په یو کورس کې ځانمرګ برید 4 کسان ووژل او لشتر لشتر 55 نور یې ټپیان کړل. د بغلان امنیتي چارواکي وایي چې په دې ولایت کې د وسلوالو طالبانو 25 جنګیالیو ته مرژوبله اوښتې ده. یو هنري ډله چې غواړي د خپلو انځورونو په وسیله خلکو ته د سولې پیغام ورسوي پرون له هرات څخه کابل ته ورسېده. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو د ایران لپاره د یو ځانګړي استازي د ګمارلو اعلان کړی دی. براین هوک چې اوس مهال د بهرنیو چارو په وزارت کې د پالیسۍ د پلان جوړولو مسؤل دی د دې کار لپاره ګمارل شوی او دنده به یې د تهران د اټومي موافقې څخه د واشنګټن له وتلو وروسته پر ایران د فشار د زیاتولو د چارو اداره وي. په تاجکستان کې یو تن پر ټولنیزو رسنیو ولسمشر ته د سپکاوي او د حکومت نسخورولو ته د خلکو د هڅولو په جرم په 15 کاله بند محکوم شو. او په اروپا کې د امنیت او همکارۍ سازمان د مالدو او هیواد په یوه بیلتون پاله سیمه کې د روسیې د نویو پوځي تمریناتو په اړه اندېښنه څرګنده کړې. مخکې تر دې چې د کور کلی 19 پروګرام خپور کړو او په دې پروګرام کې د بخښنې په اړه د مختلفو خلکو نظریات ته سره شریک کړو، د ازادي راډیو او یونیسف ځانګړی پروګرام سره اورو.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
ښوونه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
قدرمنو دوستانو، اشاره یا سرخکان هغه ساري ناروغي ده چې ماشوم د مارک تر بریده رسول شي. نو ځکه په کار ده مخکې تر دې چې ماشومان په دې ناروغي اخته شي واکسین ورته ولګول شي. او په خوا کې ځینې نورې خبرې هم په پام کې ونیول شي چې ډاکټر به اوربندي خبرې وکړي. نن همدا موضوع تیرو له موږ سره میلمه د عام روغتیا په وزارت کې د ماشومانو د برخې ډاکټر کریم الله نیازی دی. په پیل کې خپل لاند د سرخکان پاکل معلومات راکړي چې دا څه رقم یو ناروغي ده او په کوم عمر له ماشومانو سره د پیدا کیږي؟
ډیر شری یا سرخکان یو ویروسي ناروغي ده. د فولیت دورې یو ناروغي ده چې هغه ماشومان چې د 9 میاشتونه تر 15 کالو اله لاس کاله په افغانستان کې عمر ولري د پریاخته کیږي او د مرض سبب کیږي. ویروسي ناروغي ده په محیط کې پیدا کیږي او عموما هغه ماشومان چې یا کورنۍ چې تغذیه د ماشومان ډیره خنوي، ماشومان کمزوري وي، په دې ناروغي باندې اخته کیږي او ورته زمينه مساعدهږي چې دغه وایروس په اسانه باندې د ماشوم د کوچني وجود ته داخل شي او د سرخکان د مرض د تولید سبب وګرځيږي.
د مهال په ټول افغانستان کې موږ په کوم شمیر ماشومان په شری یا سرخکان باندې اخته لرو؟
400 شاوخوا.
کوم شمیر چې تاسو یاد کړئ چې تقریبا 400 ماشومان په سرخکان باندې اخته و. که اوس درته وایي چې دغه د سری ناروغي یا د سرخکان ناروغي دا څومره خطرناک ده، څومره مرګ لري؟
نظر نورو د ماشومتوب د دورې نورو امراض ته شری ډیر خطرناک ده، د مړینې سبب کیږي. نو په دې خاطر باندې د منګا او یا د عام روغتیا وزارت جدي توجه دی د مرسته کوي او د والدینو او د ټولنې د خلکو هم غواړي چې د مرسته خاص توجه وکړي او خپل کوچنیان مثلا مهمه دوره کې چې مناسب ده باید واکسین ته ورکړي. ولی ځکه چې دا مړینه ډیره زیاته لري، نه تنها مړینه لري، حتی د کوچنیانو د معیوبیت سبب کېږي، کله کله ګوندوالي سبب ګرځېږي، ضعیفه کېږي، د سوی تغذیې چې موږ ورته خوارځواکي د هغې خوا ته یې وړي چې هغه بیا سبب د مر کېږي. دا ماشومان چې دا معافیت دومره راښکته کوي چې نور امراض باندې حمله وکړي او هغه تر بری لاندې ونیسي او سبب د مرض شي، مثلا سینه بغل.
یو خو دا ده چې که چیرې ماشوم ته واکسین ونه لګول سي نو دا به بیا په سرخکان باندې اخته کېږي او مسله خو داسوه. بل څه د دې باعث ګرځي چې یو کوچنی په سرخکان باندې اخته سي؟
په ټوله کې خو دا خبره چې تاسو وکړه چې واکسین دا رول لري چې باید واکسین واخلي، هماغه لازم عمر کې. که چیرته واکسین نه اخلي، موږ وویل چې دا یو میکروب ده، موجود ده په ټوله دنیا کې، حتی موجود ده نه تنها په افغانستان کې. هر کله چې ماشوم یا د کورنۍ ماشومان یا هغه کورنۍ اقتصادي مشکلاتو لري، خطه غزي خې اقتصاد خ خواړه برابر نشي کړی، ماشومان یې خوارځواکي وي، کمزوري وي، ضعیف وي، د دې مرض لپاره مساعد ده مداخله کوي دا وایروس. وخت چې مداخله وکړله دا پخپل بیا نورم د معافیت د ښکته کېدو سبب کیږي. هر څونه چې معافیت ښکته راځي نور امراض ته زمینه مساعده، یعنی د ماشوم صحت، فردي حفظ الصحه، محیطي حفظ الصحه، دا ډیر رول لري چې ماشومان مونږ باید پاک وساتلی شو تر وسه امکانه پورې چې امکانات وي، او خطه غزي ورته ورکو، او په هغه دوره د طفولت کې باید واکسین ورته ورکړو. خو که واکسین نه کوو د غزي ضعیفي او حفظ الصحه دا ډیر رول لري.
بله، دا کله چې ماشوم په سرکان یا په شری باندې اخته کیږي کنه، د دې علایم که تاسو وایي کېدلی سي ځینې کورنۍ په دې ونه پوهېږي چې ماشوم په دې ناروغۍ اخته سوی؟
طبعا موږ ویلی شو چې د نورو مرضونو په شان سرخکان خپل یا شری هم خپل علایم لري. ابتدایي علایم دي، دویم مرحله علایم دي، مثلا درېیم ابتدایي علایم دا دي چې ماشوم ته تبه پیدا کیږي، تبه پیدا کیږي، ماشوم د زکام په شان یا د ریزش په شان باندې اراز لري، پوزه مثلا وبرازي د سترګو نه وخت کې راځي، ماشوم نارام وي، ماشوم بي اشتیا کیږي. دا ابتدایي علایم دي چې مونږ ته خبر راکړي چې درې تر پنځه ورځې پر دوام کوي. ورپسې مرحله چې دا بیا هغه اساسي مرحله چې مونږ وښه بغي کې په ماشوم باندې دانې راخیزي، هغه سری سری دانې چې په عام اصطلاح کې ورته وایو، په ابتدا په مخ باندې، بیا د غاړې په ساحه کې، بیا ورسره په سینه، په ملا او د شا په ناحیه او په لاسونو کې.
کله چې یو کورنۍ په دې پوسی چې ماشوم یې په سرخکان باندې اخته ده کنه، اغه لومړنی کار چې دوی باید وکړي هغه څه
ضرورت ممدغه برخې ته ډیر لرو چې څنګه وکولای شو ماشوم دی هغه نجات ورکو. ابتدا باید دغه ماشوم چې په سرخکان یا پښری باندې اخته ده، دا باید نور ماشومان نه تر یو اندازه پورې د لاسرسي نه لري وساتي، ولی نور ماشومان سره په تماس کې نه ځکه دا ډیر زیاته ساري ده. د دې پوزې، د ټوخي، د عدسه، د سترګو افرازه، د دې سبب کیږي چې نور ماشومان ته انتقال شي. لومړی خو باید دا بیلوساتی تر یو اندازه پوري، دویم خاصه توجه باید د خوړو تغذیه په برخه کې وکړي، ښه غذا ورته برابر کړي که چیرته امکان لري، میوه هم ورته ورکړي، یو اندازه مایات ورته ورکړي، شیدې ورته ورکړي، شوروا ورته ورکړي، مثلا سوپ، یو اندازه ګرم خواړه دا ورته برابر کړي، ځکه چې هغه سخت خواړه نشي خوړلی. دا ډیره مهمه ده که چیرته کوچنی وړوکی وي، مور باید ورته شیدې بار بار ورته ورکړي. تغذیه کې ضرور نه ده چې یو ځل ورته ډیره ورکړي، په وقفه یو شکل باندې.
بله، دا وات سوار کی آیا ډاکټر ته بوزي کورنۍ درمل نه
چا بند کچې ته هغه کی زمون خو توصیه هم داده چې باید یو ځل د ډاکټر سره مشوره وکړي، ځکه ډاکټر بهتر پوهیږي چې دا اوس په کوم مرحله کې ده. کی ماشوم باندې مثلا دانی راختلی ډیر نارامه وي، ژاړي، خوراک نه کوي، ناراحت وي، دیغه تداوی کی، دیغه په تداوی بورته وکړي، کچېر شدید تبه ولیدې ته بل لپاره بورته لازم توصیه وکړي، او دی وړاندې تلون نه به مخنیوي وشي. خو نه خسته مثلا ماشوم بسترې کېدو ته سبب دی کی چې بلاخره ماشوم باید بستر شي په شفخانه کې، خو خبره چې باید ډاکټر ته لاړ شي مشوره وکړي. بیا که ډاکټر ته نه، موږ کلینیکونه لرو په اطرافونو کې، په ولایتو کې اضافه له 3000 نه وزارت صحت عامه کلینیکونه ټولو کې رایگان مفت تداوی ده، هغلته دی وروري مشوره دی واخلي. نو ډیر بهتره لاره هم دغه ده چې باید
ډاکټر سره مشوره وشي،
سره مشوره وشي او د تغذیه په اړه باندې توجه ورته وشي.
ځینې کسان په کورونو کې په خپل سر دربل نه پیلي، دا څونه خطرناک کیدلی سي؟ مثلا ماشوم ته یو حیوان پوستکی وراغوندي، یا په خوا کې ځینې خواړه ورکړي چې هغه ډیر زیات ګرمي.
وګورئ، زمونږ د پروګرام په وړاندې باندې، د ټول صحت پروګرام په وړاندې، بل خصوص د واکسین په وړاندې باندې، دغه رواجونه منفی ذهنیتونه د واکسین په اړه باندې، یا ډاکټر ته نه تګ، یا مشوره نه کول، په خپل سر تداوی، دا ټول د دې سبب کیږي چې موږ ماشوم سره نه تنه کومک هم کړی وي ولی د ماشوم حالات هم د خرابوالي خواته بوزو. خدای نه خواسته ماشوم د شفخانې د بستر کېدو بالاخره د مړینې خواته بوزو. دا هغه کارونه دي چې اصلا باید دا کار دوی ونه کړي، میندې دا کار ونه کړي. بهتره خبره دا ده چې د ډاکترانو د سي کارمندانو مشوره واخیستل شي او په خپل سر باندې تداوي هیڅ وخت کې ونه کړي. تقریبا په پروګرام 14 واکسینه فعلاً لرو. دا هغه شی دی چې بیخي ثابت شوی دی د کوچنیانو د مړینې نه، د کوچنیانو د مایوب کېدلو نه، د کوچنیانو د مریضېدلو نه مخنیوی کوي. باید واکسین ورکړي. بیا د شیرې په اړه باندې موږ یو برنامه پروګرام کړی چې د اول د سپتمبر نه تر لسم د سپتمبر پورې د ټول مملکت په سطحه باندې یو کمپاین ده. د شیرې ټیمونه راځي، د دوی کورونو خواته راځي، مساجدو ته راځي، مکاتبو ته راځي. خپل کوچنیان چې 9 میاشتو نه تر 10 کالو پورې عمر لري باید واکسینې کړي. دا د دې مسؤلیت ده که غواړي سالم ټولنه ولري باید سالم اولادونه ولري.
ډېره زیاته
مننه ژوندی اوسئ.
قدر من دوستانو، تاسو له ازادي رادیو څخه د ډاکټر کریم الله نیازی خبرې د ماشومانو د سرخکان د ناروغي پاکله واوریدي. د خبرونه د ازادي رادیو او یونیسف په ګډه همکاري جوړیږي. تربیه هي چاري.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرک نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
طالبان پاکستان د افغانی طالبانو د کوششو یو نتیجه ده.
ما خاص برای خدا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پارتمان و بلدینگ و سارای سرمایه.
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر، زیر آسمان کبود.
ترشن آسمان لندی هر شنبه د مسپخین لدو تر چلو رو بجو.
کور کلای
نن سبای چرال مهم مرسر جنگ کرده ده پا منسی جنگ تره نراوی
تیم نیزات البینی تعمل ده چه هر ده کورنی وگره لبل سره حقا تعمل او حقا احترام
ما گواندیان و زبو پیجندم چه زده بل کلی نراغلایم چاکای اغا از ما ده ترور توی تور کرد چه اغای ویسی کور تاخوزی
جوڑوون که مریم توخی د ازادي رادیو درنو اوریدونکو او د کور کلی د خبرونی خوګو مینوالو سلام. آیا تاسو د تیر وطن وروسته بخنه غواړئ؟
کله چې زه خور سره د خپل چا سره یا په خپل کور کې سره جنجال وکم چې زه ملامت یم، حتمان به سر چانه بخنه غواړم.
ولی ځینی کسان له تیر وطن وروسته بخنه نه غواړي.
کوم عزم چې موږ لرو یا موږ کوم غرور چې دی هغه ته تاوان رسیږي، هغه موږ نه سو کمزوري کولای، نو په دې خاطر به بخښنه غواړم.
او د اسلام له نظره د بخنه غوښتل او کول څار زخت لري.
د عفو او د خنی ارزښت حسن په اسلامي ټولنه کې دومره لوړ دی چې الله پاک په عظمشان قران کې فرمایي.
خو ګوریدونکو، بخنه کول او بخنه غوښتل ذهني ارامتیا ته در رسیدو تر ټولو اسانه او خلاره ده. موږ په دې دلیل چې چا کنزلی یو او یا زموږ په اړه بدی خبرې کړې دي او یا یې زیان را رسول ده، ورسره په زړه کې حسادت او کینه ساتي، ګیلې او مانی ورته کوو، خو په پایله کې زیان موږ ته رسي. لسیهي زیان نیولې آن تر شخصیتي زیان پورې ټول لري. که تاسو څوک خفا او یا کنزلی وی، باید ژر تر ژره دغه عادت پریږ دی. ژوند تر دې ډیر لڼ دی. بخنه وکړئ، هیرې کړئ او بخنه وغواړئ. یوازې بخنه کولی شي چې ذهني ارامتیا در په برخه کړي. د دې ونې د کور کلی د خپرونې موضوع مو بخنه غوښتل او بخنه کولو ته ځانګړې کړې ده. د خپرونه مریم توخی جوړه کړې ده، خو زه سهارګله میرزا یې وړاندې کوم.
خوګوریدونکو، په نورو هیوادونو کې دا دود او رواج دی چې کله یو کس بل څوک خفا یا هم سابه وکړي، سمدستي بخنه غواړي او مقابل لوری هم ډیر په اخلاص بخنه مني او خبره حل کوي. خو په افغانستان کې بیا دا دود ډیر کم اتر سترګو کیږي. ځینې خو بخنه غوښتل خپل ځان ته سپکاوی بولي او یا که بخنه هم وغواړي د مقابل لوري لخوا نه منل کیږي. ځینې وخت بیا له بخنې ناوړه ګټه هم پورته کیږي او د صحوې د تکرار باعث ګرځي. په اسلام کې بخنه ته ځنګړی ځای ورکول شوی دی او دا هم ویل شوی دی هغه خوان چې په بخنه کې دی په غاچ کې نشته، باید تجربه وکړی تر څو دا خوان درک کړی او همداراز مثبت انرژي یوازې د بخنه غوښتو او د بخنه په وسیله موندلی شو. د کابل د کارتې چهار اوسیدونکی نجیب الله انصاری وایي چې بخنه د انسان عزت لوړوي او دا اکثره وخت چې کومه تېروتنه وکړي بخنه غواړي. نورې خبرې له نوموړي اورو.
زه په خپل اکثریت وخت د غوسې زیاتېږي سړی یو دوست سره یو انډیوال سره کور سره کله کله په خفګان راځي، خو بیا چې سوچ کې فکر کې هغه باندې یا هغه ملامت یا په خپله ملامت بیا دا در سره ګرځي چې والا د دې خفګان نه خوشې نه راوځي. بس تللی و بیرته مې یو سلام ورته کړی دی چې ورور وبخه، بیا به بیچاره هغه ډېر زیات خجالت سوی ده چې ګوره دا مونږ ته راغلی دی او مونږ نه بخښنه غواړي. بیا هم د دې دوستي او محبت هم بیرته ډېر زیات شوی.
داسې کسان هم شته چې بخښنه غوښتل ځان ته بې عزتي بولي او که هر څومره سوا هم کوي بخښنه نه غواړي. د کندهار ولایت اوسیدونکی داود مو پوښتلی چې آیا دی له خپلو دوستانو او کورنۍ څخه له تېروتنې وروسته بخښنه غواړي که نه. نوموړی به یې راته ووایي.
یعنی غواړم ځکه چې موږ پښتانه یو او بل دا زموږ په ټولنه کې دا نه دی رواج کله چې موږ یو کار ترسره کوو بیا وروسته دغه څه بخښنه وغواړو. دلته بیا موږ ته غیرت تریږي او بل موږ پر دې باندې پښیماني ښیي چې د یو چا څه بخښه غواړو. کوم عزم چې موږ لرو یا موږ کوم غرور چې دی هغه ته تاوان رسېږي، هغه موږ نسو کمزوري کولی، نو په دې خاطر بیا بخښنه غواړو. که ملامت هم وي خو وروسته بیا په زړه کې بخښنه غواړو، خو مخامخ د دې څخه یې نه غواړو. بس موږ ته باندې کګونه ویل چې هر کار کوي په مړانه سره یې کوي، یا کوي اعظم ارادې سره کوي، د چا څه بښنه مه غواړي، هر ځای باید تاسو سرزوري کوي.
د بښنه غوښتلو ترڅنګ بښنه کول هم لوی جرأت غواړي. انسان باید دا جرأت هم ولري. هغه کسان چې بښنه کوي د لوی زړه خاوندان وي. د ننګرهار ولایت اوسیدونکی حاجی شریف راته د خپل وراره کیسه کوي.
زه به مثال درکم. زما یو وراره محصل دی د کمپیوټر ساینس په ننګرهار کې. هغه پر سطح راغی کور ته، بس موټر وو، موټر چې وو بس کور کې بس وکوشو چې پلان کې موټر وو. موږ ډېر په تشویش او ډېر مطلب درې په منډه باندې ځان سیاحت امې ته راورسو. سیاحت امې ته چې رالو بس هغه مطلب هغې شخصي شپخانه ته ول شو، خو ډېر بد حال په موږ باندې پاغه دا کې حالات بد څنګه. خو بیا زخمي و، پخې هم زخمي و، مخ سر یې مدغ شو، ډېر جوبر شو. بیا خلک رال جرګیا وکړه، بیا ویل چې ما مطلب د موږ ته بخښنه وکړي. بس بیا ما خپل مشران ټولو ته ویل چې دا کار چې دی اوس دا مشران راغلي دي، باید چې وي بخو سي څم نه کېږي. بیا هغو دوایي پټۍ مټۍ د دې پیسې میسې موږ ته وړاندې کړې. موږ ته واناسته موږ چې دا زموږ وراره خدای بچ کړی دی، دا زموږ دپاره، موږ د الله رضا دپاره تاسو بخښلی یاست.
دا چې له چا څخه بخښنه وغوښتل شي او آیا له بخښنې هم ناوړه ګټه پورته کېږي، د لوګر ولایت اوسیدونکی شیرزای به راته ووایي.
مخکې له دې نه چې بخښنه وغواړو چې موږ دا شخص باید تشخیص کړو چې دغه شخص زه بخښنه ته نه غواړم، دا زما بخښنه قبلوي. او کوم ساعت کې چې موږ بخښنه ته نه غواړو او زموږ بخښنه قبل نه کړي، دلته موږ ځانم بد ښکاري او په آینده کې موږ دا سره نه کوو چې نور اشخاص نه چې بخښنه وغواړو. او بل چې بخښنه غواړو موږ دا داسې نه چې هر وخت موږ شخړه وکړو راځه په بخښنه سره هغه حل کېږي. نه، باید موږ په ټوله کې باید دې ته زړه ښه نه کړو چې موږ جنجال وکړو، جنګ کړو، یا کوم وخت داسې په سهوان پېښ شي بیا په دې وخت کې بخښنه وغوښتل موږ دومره خاصتاً باید څوک
کورنۍ د هرې موضوع د رواجولو لپاره مهم بنسټ بلل کېږي او همدا کورنۍ ده چې د ټولنې په سلامتیا کې رول لري. دا چې څنګه د بښنې غوښتلو فرهنګ په ټولنه کې رواج شي، د کابل ولایت اوسیدونکي لیمه همکاري راته په اړه وایي.
کله چې څوک غواړي دا د بښنې غوښتلو فرهنګ ترویج کړي، نو هغه لومړی سر کې د یو فامیل نه شروع کېږي. او کله چې یو کورنۍ کې شخړه شي، د ورونو مابینځ کې، که د خویندو مابینځ کې وي، که د مور پلار په مابینځ کې، نو دوی باید هر څوک چې ملامت و خپل ملامتی ومني او بخښنه وغواړي. کله یا مور یا پلار ماشومان باندې غوسه شي او کله چې غوسه سړه شي، نو راشي خپل ماشوم نه که هر څومره واړه هم وي بخښنه وغواړي. نو دا هغوی باندې ذهنیت باندې ډېر تاثیر لري او کولی شي دا همداسې عادت ونیسي. دا ډېر ښه مثبت تاثیر لري او آینده کې ورته مهم وي او دوی همداسې تربیه اخلي.
ځینې وخت خو په بخښنه غوښتلو لوی لوی دښمنۍ ختمیږي چې د جرګو او مرکو په ورتلو سره دا بخښنه ترسره کیږي. د کابل ولایت اوسیدونکی حاجی ادم خان چې یو قومي مشر دی او په جرګو او مرکو کې ګډون کوي وای
ډېر سوي دی، ډېر جنګونه سوي دي، هغه سوي بیا سول آل سوي دي، ډېر اخلاق سپینگیری منس کی کینی ملایان سپینگیری تاره ملامت یغه بل تب صبر ولی غور ولی ټول بسولات کیږي سجرگی سدی افغانی ټول بسولات کیږي قتل کما اکثر خلک ورزی بخنه غواړي ورزی پسونه ور ولی نه واته ورزی مونږ نه واته ورته وای ډیر غټ غټ دښمنه څه دښمنه دي ټول په جرګو په باندې کیږي قوم خو د موضوع ته کیږي د جرګو کې هم 4 ساعت چې دا غنن مو جرګه دا هغه معاملې وسره عالم کلا ورزو سپینګیر به شل نه پر ورزی معاملې باندې کیږي مړای سبو بخنه باندې خلاصي
ګوریدونکو بخنه کول او بخنه غوختل د نیکانو لزنګړو شمیر لکېږي د بخنه پاړه مو یو شمیر عام خلک هم غوړي دي چې په ګډه یورو
نو مې شاید بخنه اف خو بهترین عمل ده بیخي سنت عمل ده
عبدالمالک نوند د کاپیسا وسیدون کوي ما د لسې ول سوالین دا ډیر ښه عمل ده د بل ورته وایي زموږ علامت ما بخنه وغوښتل هغه باید وبښینو
محمد ارون رحیمی دلوگر ولایت وسیدین کم فیرن کارتناو کی اوس بخنه غوښتل ډیر ښه عمل ده په بخنه سره کوای سو لوی لوی مشکلات لوی ستونزه هواری کو
خبرونکو د خبرونی په دې برخه کې زموږ همکاري مریم توخی له دینی عالم او د کابل دولتي شورا له غړي مولوی عطاولا فیضانی سره مرکه کړې ده او په فایل کې د بخنه د ارزښت په اړه ترې پوښتلې دي چې تاسو پام ورته راړو
د عفو او د بخنې ارزښت خصوصا په اسلامي ټولنه کې او د قران کریم د آیاتو پرانه کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د احادیثو په لارښوونه کې همداسې د مشرانو او د پوهانو او صحابه کرامو او د خلفای راشدینو او د بیبیانو د غوپ کړن لار کې د عفو او بخنې ارزښت دومره لوړ دی چې الله پاک په عظیم شان قران کې هم فرمایي چې خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاهلين ته په عفو باندې عمل وکړه نرمی او تیریدنه کار واخله او هغه کسان چې نه پوهان دي لغوسره منخله
اونه سب ګټي سری البته ک په اسلامي ګټوي راشو د عفو او د بخشش
د ګټي خو یو دادی چې الله پاک هغه څوک چې عفو او بخشش کوي الله پاک وایي چې د ما صفات یو عفو او بخشش ده څوک چې له ما سره په صفاتو کې له ځان سره هم صفته کوي نو په ورځ قیامت به زه هم د تعفو او بخشش کوم او د لغ ناوړ کړونه لغونه ورتیریږم او بل ګټه هم د سمخه ما په آیت کې ول صف من عفا و اصلح فاجره على الله څوک چې عفا او گذشت کوي د الله پاک ثواب ورکوي اجر کې هغه ثواب او هغه اجر چې الله پاک ورکوي هغه د موږ هغه درک نه او له حساب نه ډیر پورته ده
مناسب ځینې کسان سره موږ مرکه وکړي چې ول دوی عفا نه کوي بخشش نه کوي به خپل خبر کړی ول چې دلته زما یا غرور کمیږي یا داسې موضوع ده چې هغه که عفا او بخشش کوم هغه کس بیا په وار وار دغه خطا کوي او بیا به راځي رانه بخنه غواړي چې دا خبر تکراریږي دغه عمل څنګه راستاس په نظر او د اسلام نظر
البته موږ په ټولنه کې چې ځوان کوو نو داسې کسان له موږ سره ستاسو بعض خلک د اسلامي احکامونه بی خبره پاتې شوي دي او دوی هغه ګټې او هغه خوبیګانې چې په اسلام کې دي لیغونه بی خبره دي دغه کسان چې اوس وایي چې زه عفو گذشت کوم زه په ټولنه کې داسې بی غیرته یا بزدله یا کمزړه معرفي سم دوی خطا پوسوي دي ځکه چې عفو د برلاسي په وخت کې د ذلت په معنا نه ده بلکې په دنیا او آخرت کې د انسان د لویوالي او د ځوانمردۍ نښه ده
امالی سب یو مسلمان د پاره چې مثلا یو مسلمان ور سره خفوي اتمره ورځ باید د خفوي او د اتمره ورځ نه بعد باید د بخنه او د پخلاینه سره وکړي
کچې د غدوړ لوري مسلمانان او د الله پاک په احکام باندې پابند او ټینګ خلګوي نظر د ډیر نرم نه کله کله زوريږي تدری ورځ ورزيات د حق نه لري چې خپل مسلمان ورور نه د پزړه کې خفغان وساتي کچاله درې ورځ نه زیات خفغان پزړه کې وساته نو د نیک اعمال به د لمنځزي لکه د منی په موسم کې چې د ونې پاڼې تویږي او دا حدیث ده. الحب فی الله والبغض فی الله دا حدیث ده. الله پاک لپاره دی څوک چې سره محبت کوي او دی الله په خاطر دی له چا سره څوک کینه وساتي.
مولای صاحب یو رسیب خنه داس مترکم چې مخکې تاسو د عفو او بخشش اخروی یعنی فضایل مدیر زیاتول رازو دنیوي فضایل ته تورنه د څګټې دي
د خپګان لمن جوړي او هغه فاصله لمن جوړي وحدت او یووالي په ټولنه کې راولي. خصوصا په کورنۍ کې نو په دوی کې هغه تکړه کس او هغه الله پاک ته ځان غواړي ورنځي کې هغه به هغه کس چې اول عفو او بخشش غواړي. فارسی کې هم وایي چې گذشت خصلت مردان است. مردان تنه د امانن چې نران به گذشت کې خزي بنه کوي. مردان د امانن بغیرتي بغیرت خلق نو دا بغیرت خلق هم پورونه کې پیدا کیږي هم په خوند کې پیدا کیږي. وحدت او یووالي زیاتیږي اتفاق زیاتیږي کینه او قدرت د نخاله به ټول ان شاء الله لري کیږي.
د ازادي رادیو د کور کلی درنو مینوالو په دې هله چې خپل ګناهګار مبخلی وي او د خپل تیر وطنې بخنه مغوختی وي د کور کلی دغه خبرونه په همدې ځای پای ته رسوو. تر بیا خو وخت.
زاگانی در بخما ویو کار بکوے تا زاگانی در بخما ویو کار بکوے سچ دسڑا انکار بکوے ساتھ ساگانے در بخما ہوئیو کار بکوے ہو گندنا ہے
Saturday.